په افغانستان کې د سهار او بجې سپي سلامونه می ومني او په دې هله چې یو شایسته ورځ مو په خوشحالي سره پیل کړی وي. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل سوي چې د ماشوم تر اوې اوریدلای شي. د خبرونو پیل د هر ورځې په څیر په دوو سهار نه یو خبري مجلو کېږي. اوسنۍ خبري مجله مو ډیر تحقیقي ده. په راپورونو کې مو د جهادي مشرانو له مشورې خبرو چې ولسمشر ته یې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه ورکړي. په کوټه کې پرونی ځنوژن کې برید چاوخوا دیش کسان وژلی دي. نن دوشنبه ده، د چونګاش یا سرطان لسمه د جولای میاشتې اوله. په پیل کې خبرونه اورئ. سیاسي او جهادي مشرانو ولسمشر کرزی ته مشوره ورکړي چې له امریکا سره د مهم امنیتي تړون په اړه خبري بیا پیل کړي، خو په هغه صورت کې چې ورسره جوخت له طالبانو سره په قطر کې د افغان حکومت د سولې خبري هم پیل سي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون ماښام یو ځل بیا ولسمشر کرزی ته بلنه ورکړه چې پاکستان ته سفر وکړي. په پاکستان کې د تشدد پیښو پرون نږدې 50 کسان ووژل. د هیواد سیاسي او جهادي مشرانو ولسمشر کرزی ته مشوره ورکړه چې له امریکا سره د مهم امنیتي تړون په اړه خبري بیا پیل کړي، خو په هغه صورت کې چې ورسره جوخت له طالبانو سره په قطر کې د افغان حکومت د سولې خبري هم پیل سي. سیاسي او جهادي مشرانو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي موافقه په وړاندې د افغانستان پر دریز په هغه مشورتي غونډه کې بحث وکړ چې پرون په هر کې جوړه شوې و. تفصیل په څو شیبو کې. د یو بل خبر لمخې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون ماښام یو ځل بیا ولسمشر کرزی ته بلنه ورکړه چې پاکستان ته سفر وکړي. په تیر یو اونۍ کې دا دویم ځل دی چې ښاغلی شریف له افغان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبر لمخې ښاغلی کرزی دا بلنه ومنله، ویل چې په یو مناسب وخت کې به اسلام آباد ته ولاړ سي. خو د خبر لمخې حمید کرزی نواز شریف ته وویل چې پاکستان ته د سفر باید مثبته نتیجه ولري. په پاکستان کې د تشدد پیښو پرون نږدې 50 کسان ووژل. تر ټولو خونړی برید د بلوچستان په مرکز کوټه کې د شیعهګانو پر یوه جماعت وو. د دې برید جزئیات تر اوسه ډېر روښانه نه دي، خو د پولیسو چارواکي وایي چې داسې ښکاري د یو لاسي بم د چاودنې له کبله د خلکو لویه ډله هغې خواته په منډه سوه چې هلته یوه ځنوژونکي خپل په ځن پورې چاودېدونکي مواد والوزول. مقامات وایي امنیتي چارواکو جومات ته دننه د دې ځنوژونکي د ننوتلو مخه ونیوله او په نتیجه کې د مړو شمېر 28 تنو ته راټیټ سو. په دې برید کې لسګونه نور کسان ټپیان سوي دي. د دې مخکې پېښور ته نږدې په داسې حال کې چې د دولتي ملیشو د موټرو کاروان تېرېدی، یوه موټر بم چاودنه وسوه او لس کسان یې ووژل، ګڼ نور یې ټپیان کړل. دغه ورځ څلور پوځیان په شمالي وزیرستان کې وژل سوي دي. دغه ورځ د عراق په پلازمینه بغداد کې یوې بمې چاودنې لږ تر لږه 9 کسان چې اکثره ځوانان و ووژل. دا چاودنه پرون ماښام د بغداد د جنوب ختیځ په نهروان سیمه کې وسوه. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي چې دې چاودنې له شلو زیات کسان ټپیان کړي هم دي، چې ډېری یې له 14 کلونو کم عمر ځوانان دي. د مصر واکمن اخوان المسلمین ګوند وایي د حکومت ضد مظاهرچیانو په قاهره کې د دې ګوند پر مرکز حمله کړې او ودانۍ په پټرولي بمونو او ډبرو ویشتلې ده. پرون ماښامنۍ برید وروسته له هغې کېږي چې له دې مخکې د حکومت ضد فعالانو په ټول مصر کې د محمد مرسي د ولسمشرۍ د لومړۍ کلیزې په مناسبت مظاهرې او اعتراضونه وکړل. مظاهرچیان د ولسمشر مرسي استعفا غواړي او په تېر یو کال کې د ټولنیز او اقتصادي حالت په ښېګڼې کې د دې د حکومت پاتې راتلو ته ګوته نیسي. د اکوادور ولسمشر رافائل کوریا د امریکا د ملي امنیت د ادارې یاغي سوي پوخانی قراردادي ادوارد سنودن ته خپل نیکی هلی استولی او ورته ویلی دی چې خپل روحیه دی اوچته وساتي. کوریا چې هیواد ډیر وخت د سنودن د احتمالي پنازای په توګه یادیږي، پرون ویل د دې یاغي امریکایي برخلیک اوس د روسي په لاس کې دی. سنودن ورسته ځل د جون په 23 نیټه په داسل کې ولیدل سو چې لیوی الوتکه څخه د مسکو شرمیتیو هوایي ډګر ته راکوزېدی او ګمان کېږي چې تر اوسه به د همدې هوایي ډګر د ترانزیت په ساحه کې وي. او د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف او نورو عالی رتبه چارواکو سره نن د دې هیواد په پلازمینه استانه کې خبرې کوي. کامرون د برېټانیا لومړنی برحاله صدر اعظم دی چې قزاقستان ته سفر کوي. دوی ویلي د سفر هدف د تجارتي معاملو پراختیا ده، خو د بشري حقوقو تر څنګ ځینې نور مسایل هم د خبرو په اجنډا کې شامل دي. او سم ده هوا حالت.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل شوی ده. کابل اسمان نیمه ورځ د اورښت اټکل شوی د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 15. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 24. هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 19. مزار شریف اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 25. او په اخر کې جلال آباد اسمان نیمه ورځ د اورښت اټکل شوی د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 24.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 16 دقیقې شوې. جهادي مشران وای په قطر کې د طالبانو سره د خبرو له پایل سره سم له امریکا سره پر امنیتی تړون خبري پیل سي. د ولسی جرګې یو کمیسیون د بهرنیو چارو له وزیر څخه د افغان ډیپلوماټانو د تیش ته پاره توضیحات غوښتي.
مشکل مستقیما به دوش وزارت خارجه و وزیر خارجه است. اونا باید یک میکانیزم برش پیدا کنند.
په کوټه کې پرونی بمی برید نږدې 10 کسان وژلي دي. په دې اړه وروستي جزئیات در سره شریکوو. ایراني چارواکي وایي د سلواکیا ځینې اتباعی نیولي چې ایران ته د جاسوسۍ لپاره تللي وه. په مصر کې مظاهرچیانو د واکمن ګوند پر دفتر حمله کړې. د ژوند په رنګونو کې اوري.
په افغانستان کې چنای هر شی چې دی ډیر زیات مصرف لري. موږ تاس خلک چې دی هر ځان شي تزرت کوي. موږ ډیسپاسیبل سورن چې رښتیا سره وروړو.
دا خبری مجله تر اونیمه بجو ده چې په بهیر کې نور مسایل هم څیړو. جهادي مشرانو او د هیواد سیاسي شخصیتونو پرون افغان ولسمشر حمید کرزی ته اجازه ورکړه چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې له خبرو سره په یو وخت کې له امریکا سره د امنیتی تړون په اړه خبري بیا پیل کړي. په همدې حال کې پاکستاني چارواکو د برېټانیا صدر اعظم ته اطمینان ورکړی چې په افغانستان کې د سولې له روانو هڅو سره به مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
سیاسی او جهادی مشرانو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی موافقه په وړاندې د افغانستان پر دریځ په هغه مشورتي غونډه کې بحث وکړ چې پرون په ارګ کې جوړه شوې و. د ارګ رسمي فیسبوک پاڼه په یو بیان کې خبر ورکړی چې په دې غونډه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی موافقه په اړه له بحث وروسته د دې موافقه په اړه د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره د افغانستان پر شرایطو بحث وشو. د غونډې ګډونوالو وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی موافقه په اړه د دواړو هیوادونو ځنډول شوې خبرې اترې د سولې د عالی شورا او طالبانو د استازو ترمنځ له خبرو سره په یو وخت کې بیا پیلیدای شي. د خبر لمخه غونډې همدار زیاتونه وکړه چې امریکا سره دوه اړخیز امنیتی تړون باید په افغانستان کې سولې او ثبات ته رسیدو، د هوایي ځواک په ګډون د هیواد د دفاعي او امنیتی ځواکونو د پیاوړي کېدو او سمبالېدو او د هیواد د اقتصادي ودې باعث شي. په غونډه کې ټینګار وشو چې د افغانستان پر خلاف له بهره د ګواښ په صورت کې د امریکا دولت باید د ستراتیژیکو همکاریو د تړون پر بنسټ او د دواړو هیوادونو د موافقې په اساس عمل وکړي. د دې تړون د درېمې برخې په نهمه ماده کې راغلي دي چې پر افغانستان د هر راز بهرني یرغل په صورت کې دواړه لوري باید ډېر ژر له یو بل سره په مشوره کې د ډیپلوماتیکو، سیاسي، اقتصادي او پوځي اقداماتو په ګډون یو مناسب جواب طرحه او تطبیق کړي. دوبل خبر لمخې د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف خپل برتنوي سیال ډیوډ کامرون ته چې پرون په اسلام آباد کې و ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره به مرسته وکړي. خغلی شریف د ولسمشر حامد کرزی دا وینا چې د سولې خبرې باید د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مشرۍ تر سره شي تکرار کړي او ویل چې د پدې برخه کې کامرون ته ډاډ ورکړ.
آی وو شورت پرایم منسٹر کامرون اف ا فرم ریزولف.
ما صدر اعظم کامرون ته د خپلې دې قاطع پریکړې ډاډ ورکړ چې د یو سولیز او باثبات افغانستان د ګډ هدف لپاره چې په نتیجه کې به په پاکستان کې میشت 3 میلیون افغان کډوال په ویاړ او درنښت سره خپل هیواد ته ستنه شي مرسته کوو. لویدیز هیوادونه په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په هڅو کې د پاکستان ونډه مهمه بولي. کامرون په 13 فبروري میاشت کې د افغانستان او پاکستان له ولسمشرانو سره د یوې درې اړخیزې غونډې کوربه و. له دې غونډې وروسته د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې څو ځلې سخت کړکېچ راغی.
د ولسی جرګه د نړیوالو چارو کمیسیون د بهرنیو چارو له وزیر څخه د افغان ډیپلوماټانو د تیښتې په اړه د توضیحاتو غوښتنه وکړه. د دې کمیسیون یو غړي د یکشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې هیواد ته د ځینو ډیپلوماټانو نه ستنېدل د اندېښنې وړ خبره ده. دا په اصل کې ده چې د جرمني شپیګل مجلې په وروستیو کې رپورټ ورکړی چې په کې ویل شوي لسګونه افغان ډیپلوماټان د خپل ماموریت تر بشپړېدو وروسته افغانستان ته نه دي ستنې شوي. نور جزئیات له محمد قسیم سلمل څخه اوري.
وروسته تر دې چې له بهر څخه هیواد ته د یشمیر افغان ډیپلوماټانو د نه راستنېدو په اړه راپورونه خپاره شول، د ولسي جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون پریکړه وکړه څو د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه د توضیحاتو لپاره ورغواړي. د یاد کمیسیون یو غړي سید اسحاق ګیلانی دا یو لوی ستونزه وبلله او ویل چې د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه اقدامات نه دي کړي. ښاغلی ګیلانی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول ته بلنه ورکړې څو راتلونکي اونۍ د ولسي جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون په غونډه کې
مون نن هم پر همدې موضوع خبرې وکړې او یو ځل بیا مو د بهرنیو چارو وزیر کمیسیون ته دعوت کړ. دا ټول مسؤلیت د بهرنیو چارو وزارت او وزیر په غاړه دی چې باید په دې برخه کې یو میکانیزم رامنځته کړي. مونږ نن ورته خبر ورکړ او ممکن راتلونکي یک شنبه او یا هم سه شنبه کمیسیون ته راشي.
د زیاته کړه چې د بهرنی چارو وزیر د ولسی جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون په مخکنی غونډه کې دا منلې و چې زیاتره افغان ډیپلوماټان په بهر کې د افغانستان په سیاسي نمائندګۍ کې د ماموریت تر بشپړېدو وروسته هیواد ته نستنې شي. د جرمني د شپیګل په نامه یو مجلې په تازه رپورټ کې راغلي چې لسګونه افغان ډیپلوماټان په بهر کې د خپل ماموریت تر بشپړېدو وروسته هیواد ته نه دي ستنې شوي، خو د بهرنی چارو وزارت د ویلامي په خبرولو سره دا رپورټ رد کړی او په دې اړه خبر شوي ارقام بیا ساسه بللي و مغشتل په دې اړه د بهرنی چارو وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نسولو. ځینې کارپوهان وایي یو شمېر هغه ډیپلوماټان چې بهر ته تللي د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنه لري او ځینې غیر مسلکي دي، نو له همدې امله دوی دې ته زړه نه ښه کوي چې هیواد ته راسته نه سي. ډاکټر فاروق بشر په دې اړه داسې وایي:
هغوی
داسې فکر کوي چې ممکن تر 2014 کال وروسته د افغانستان وضعیت بحراني شي او زیات شمېر خلک دې ته اړ شي چې خپل هیواد پرېږدي. بل ستونزه دا ده چې دوی د ډیپلوماسۍ په برخه کې زده کړه نه درلوده. زما په یاد دي چې حتی ټیکسي چلوونکی او دکاندار هم د ډیپلومات په صفت په بهر کې مقرر شوی دی، ځکه چې هغوی په افغانستان کې له سیاسي ډلو سره ارتباط درلود.
راپورونه وایي تر ډیره هغه ډیپلوماټان چې د لوړپوړو چارواکو په غوښتنه بهر ته استول سوي دې ته زړه نه شکوي چې هیواد ته راستانه سي. کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په بهر کې د افغان ډیپلوماټانو د ټاکلو په برخه کې واسطه نه بلکې د پوهې معیار په پام کې ولري.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو بلوچستان ایالت ته. په کوټه کې تیر شپه بیا د شیعهګانو یوې امام برګا ته نږدې چاودنه سوې چې د درویو ماشومانو او نهو ښځو په ګډون 13 تنه پکې وژل سوي او 50 تنه پکې ټپیان سوي دي. د برید مسؤلیت سنی وسلوالې ډلې لشکرې جنگوي منلې دی. برکوال میخیل او په دې اړه نور جزئیات.
تر 1500 ورځو وروسته یوې خونړۍ چاودنې کوټه ښار یو ځل بیا د لسګونو تنو د وژنې په ماتم اخته کړ. بیګام اخستن د ښار لویدیځ لور ته د هزاره ټاون په علي آباد نومې ځای کې د شیعه مذهب مسلمانانو یوې امام برګا ته نږدې زوروره چاودنه وسوه چې ورڅېرمه دوکانونو ته سخت زیان ورساوه او شاوخوا اتیا تنو ته مرګ ژوبله واړوله. د کوټې د پولیسو مشر میرزوبیر بیګا رسنیو ته وویل چې دا ځان وژونکی برید وو او په نتیجه کې د درېو ماشومانو او نهو ښځو په شمول 28 تنه وژل سوي او شاوخوا 50 تنه پکې ټپیان سوي دي.
8:30 بجے شام کو نماز ہو رہی تھی.
ما شام پر اتنی موجود د ابو طالب په نامه امام برګا کې خلکو لمنځ کاوه چې تر امام برګا د باندې ځانوژن کې برید وسو. ځانوژن کې پر بایسکل سپور راغله یا امام برګا ته نږدې له بلاکونو سره چې خپل شیا ساتونکو د هغه مخ نیولې و نو ځان یې روزولې دی. په 14 کې ټپي کسان سم دسته د کوټې نظامی روختون ته یوړل سول چې په هغه کې هم د جنو حالت نازک بلل سوی دی. د 14 په ځای کې وطن چې خپل خپلوان په 14 کې وژل سوی هزاره ټاون ته د وسلوالو د ورتک پاړه پښتنه وکړه.
زمر شاوخوا ته ډیره سخت تلاشی کیږي او کلک امنیت نیول سوی دی، خو پر دې برسیره موږ نه پوهیږو چې دا ځان وژونکی له کومه راغی. د بلوچستان د داخله چارو سکرتر اکبر حسین درانی چې تر چاودنې وروسته یې د پیښې ځای ته ځان راورساوه، رسنیو ته یې وویل چې د ځان وژونکي د بدن ټوټې او سر یې موندلي او له بڼې څخه ازبک معلومیږي. د دې ځان وژونکي برید په خلاف په پاکستان کې د شیعه مسلمانانو د اتحادیو مجلس وزاداري شورا او مجلس وحدت المسلمین لخوا درې ورځنی ماتم او نن په کوټه ښار کې بشپړ کار بندیز اعلان شوی دی. د دې چاودنې مسؤلیت سنی وسله والې ډلې لشکرې جنګوي پر غاړه اخیستی دی. د روان کال په فبروري کې هم د همدې هزاره ټاون د سبزیو په یوه بازار کې یوې چاودنې شاوخوا نوي تنه ووژل.
سیاسي او جهادي مشرانو ولسمشر کرزي ته مشوره ورکړې چې له امریکا سره د مهم امنیتي تړون په اړه خبرې بیا پیل کړي، خو په هغه صورت کې چې ورسره جوخت له طالبانو سره په قطر کې د افغان حکومت د سولې خبرې هم پیل سي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون ماښام یو ځل بیا ولسمشر کرزي ته بلنه ورکړه چې پاکستان ته سفر وکړي. په پاکستان کې د تاوتریخوالو پیښو پرون نږدې 50 کسان ووژل. د عراق په پلازمینه بغداد کې یوې بمي چاودنې لږ تر لږه 9 کسان ووژل چې اکثره یې ځوانان وه. د مصر واکمن اخوان المسلمین ګوند وایي د حکومت ضد مظاهرتچیانو په قاهره کې د دې ګوند پر مرکز حمله کړې او ودانۍ یې په پیټرولي بمونو او ډبرو ویشتلې ده. د اکوادور ولسمشر رافائل کوریا د امریکا د ملي امنیت ادارې یاغي سوي پخوانی قراردادي ایډوارد سنودن ته خپل نیکی هیلې استولې او ورته ویلې دي چې خپل روحیه دې اوچته وساتي. او د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف او نورو عالی رتبه چارواکو سره نن د دې هیواد پلازمینه استانه کې خبرې کوي. د مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. اوس به فرشته جلال زیرا ته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو رسپانو کې څه راغلي.
د برېټانیا چاپ ګارډین رسپانې په یو مقاله کې تر دې سرلیک لاندې چې نړیوال ځواکونه به تر 2000 کال پورې افغانستان ته پوځي مرستې کوي یوه تحلیلي مقاله خپره کړې ده. رسپانه د لوړ رتبه پوځي چارواکو په حواله وایي چې ناټو به په افغانستان کې له امنیتي ځواکونو سره د مرستې په برخه کې خپل عمده رول وساتي، ځکه د دې هیواد امنیتي قواوې تر 2014 کال وروسته د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره تیاری نه لري. رسپانه وایي تیر میاشت مسؤلیت د افغانستان امنیتی ځواکونو ته وسپارل شو او تر هغه وروسته برتانوي قومندانانو یو ارزیابي وکړه. دوی د نتیجې ته ورسېدل چې په افغانستان کې ستره راستراوړنه نشته، خو افغان ځواکونه لا نه دي توانېدلي چې د ناټو د اسکرو تر وټولو وروسته په بشپړ ډول عملیات وکړي. ګارډین وایي د برتانوي قومندانانو د ارزیابي د صدر اعظم ډیوډ کامرون له نظر سره چې افغانستان ته په خپل وروستي سفر کې څرګند کړ اړخ نه لګوي. کامرون په افغانستان کې وویل چې د 2014 کال تر پای به ټول اسکر له افغانستان اوزي، بریتانیا به کابل ته نږدې د افسرانو د روزنې یو مرکز جوړ کړي او مالی مرستې وکړي. ډیوډ کامرون اعلان وکړ چې په هلمند کې د دوی په پوځي اډه کمپاسټیون کې هغه دیوال به هم چې په افغانستان کې د وژل سویو برتانوي اسکرو په یاد جوړ شوی دی رنګ شي او په بریتانیا کې به سره جوړ شي. په افغانستان کې د وژل سویو برتانوي اسکرو په یاد د دې دیوال په جوړولو به 3,000,000 پاوند مصرف شي. ډیوډ کامرون له دې څخه په دفاع کې وویل چې هیواد باید هیڅکله هغه برتانوي اسکر هیر نه کړي چې په افغانستان کې وژل سوي دي. کامرون وویل دغه یادګاري دیوال د دې هرې پیسې لیاقت لري. بل برتانوي ورځپاڼه سنډي ټایمز هم پر همدې سفر تبصره لري او د برتانوي جنرال نیک کارتر هغه خبرې بیا خپرې کړې چې وايي غربیانو باید په 2002 میلادي کال کې له طالبانو سره مذاکره کړې وای. سنډي ټایمز لیکي سره لدی چې طالبانو د امریکا په مشرۍ د سولې په پروسه کې د برخې اخیستو موافقه وکړه، خو تیره اونۍ اتو وسوالو د جمهوری ریاست ماڼۍ ته پر نږدې سیمه چې شدید امنیتي څارنې کېږي حمله وکړه. همدې دواړو خبرو ته په اشاره د اکسپرس تریبیون خبرونه لیکلي د غربي دولتونو لپاره تر دې مخکې د خبره د منولو وړ نه و چې له طالبانو سره د سولې مذاکره وشي. اکسپرس تریبیون په 2001 کال کې د برېټانیا د هغه وخت صدر اعظم ګوردن براون دا خبر راخستی چې ویلی وو موږ به دغو کسانو سره هیڅ ډول مذاکره ته داخل نه شو.
تازه خبر ده چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي یو انتحاري غوښتل د ملي امنیت پر ریاست البته په کابل کې برید وکړي هدف ته تر رسیدو مخکې پیژندل سوی او د ډزو په نتیجه کې وژل سوی دی. د مشرانو جرګې ځینو غړو وړاندیز کړی چې د انتخاباتو په قانون کې دي سیاسي ګوندونو ته د ملي شورا یو په درېمه برخه څوکۍ ورکړل سي. دغه وړاندیز د انتخاباتو د قانون پر طرحې د بحث په وخت کې په مشرانو جرګه کې مطرح سو خو په اړه یې فیصله ونه سوه. نور جزئیات له محمد قسیم سلام الخوري.
د مشرانو جرګې د تقنین کمیسیون وړاندیز کړی چې د انتخاباتو د قانون په طرحه کې دې داسې یو ماده اضافه سي چې له مخې د ملي شورا یو په درېیمه برخه څوکۍ ګوندونو ته ورکړی سي. دا وړاندیز د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې مطرح سو چې د انتخاباتو د قانون په طرحې پکښې بحثونه روان و. یو شمېر سناتوران د دې وړاندیز هرکلی کوي او وایي چې ګوندونو ته د ونډې ورکول یو ډیموکراتیک اصل دی. د مشرانو جرګې غړي صفت الله حکمل په دې اړه داسې وویل:
دا کوم کمیسیون چې پیشنهاد کړی دا موږ تاییدو، دا په دې وجه باندې سیاسي تنظیمونه او احزاب هغو ته سام زیات شي. دغه د ډیموکراسۍ یو اصل ده او په افغانستان کې دغه نظام به په یو ښه طرف باندې لاړ شي.
د افغانستان ولسي جرګې د انتخاباتو د قانون طرحه تصویب کړې ده. د دې جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل په ولسي جرګه کې هم داسې وړاندیز سوی و چې په قانون کې د ملي شورا یو په څلورمه برخه څوکۍ ګوندونو ته ورکړه سي، خو رایه یې ونه اخیستله. هغه وویل چې دی هم د دې نظر پلوي کوي. تر اوسه د انتخاباتو د قانون طرحه په بشپړه توګه د مشرانو جرګې لخوا نه ده تصویب سوې، خو یو شمېر سناتوران بیا د انتخاباتو په قانون کې سیاسي ګوندونو ته د درېیمې حصې ورکولو سره مخالف دي. د مشرانو جرګې غړی ګلالۍ اکبري په دې اړه داسې نظر ورکوي:
اگر ما برای احزاب یکسان میتیم به این ماناست
که من گندونو تا سهم ورکوو، نو دا پا دی مانا دا چه من نغوارو چه انتخابات تر سرشی. دا دی لپاره چه من یو نوی سیستم انتخابوو، نو طول قانون باید لسر ولیدل شی. پا دی اسانه سر مسئله نخلاصیگه چه تاسو دری محیصه پکی وارد کره او کار خلاص شی.
یو شمېر سناتوران استدلال کوي چې افغانستان دا مهال سراسري سیاسي ګوندونه نه لري او یو شمېر ګوندونه چې فعاله دي اکثره قومي او سمتي دي. مشرانو جرګه غواړي ژر تر ژره د انتخاباتو د قانون طرحه تصویب کړي، خو دا لا معلومه نه ده چې په دې قانون کې به د ملي شورا کومه برخه څوکۍ ګوندونو ته هم ځانګړې کړي او که نه.
افغانستان د انتقال په مرحله کې. هر چهارشنبه د مازیګر د څلورو بجو او هر پنجشنبه د سهار د اتو بجو په خبرونه کې واورئ.
ایرانی چارواکي وایي د سلواکیا ځینې جاسوسان د سیلانیانو په نامه د دوی خاورې ته داخل سوي وه چې وروسته له هغې د پولیسو لخوا ونیول سول چې دوی د پوځي ساحو څخه عکسونه اخیستل، د داسې ځایونو څخه چې د عکسونو اخیستل یې منع دي. نور جزئیات له فراه هیواد څخه اوري.
ایران د یکشنبې په ورځ د سلوواک د اوو اتباعو د نیولو خبره تایید کړه. د ایراني رسنیو د راپورونو پر اساس دغو کسانو د ایران قانون مات کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عباس عراقچی د نیمه دولتي آژانس مهر په شمول رسنیو ته وویل د سلوواکیا دغه اتباع ایران ته د سیلانیانو په توګه داخل سول، خو د ایران د روایت پر خلاف یې عمل وکړ او د ایران له قانون څخه یې سرغړونه وکړه. عراقچی وویل د ایران قضایه اداره د دوی د دوسیو په اړه تحقیقات کوي او وروسته به یې دوسیې محکمې ته ولیږي. نوموړي زیاته کړه په ایران کې د سلوواکیا ډیپلوماتان کولی سي له توقیف سویو کسانو سره وګوري. ایرانی مقاماتو تر اوسه د دغو سلوواکیانو هویت نه دی څرګند کړی او دا چې دغه کسان چیري او څه وخت توقیف سوي دي په دې اړه یې هم معلومات نه دي خپره کړي. خو د ایران د ملي او د بهرني سیاست د کمیټې رئیس علاءالدین بروجردی وویل توقیف سوي سلوواکیان جاسوسان دي او شک پر کیږي چې له ممنوع ځایونو څخه یې عکاسي کړې ده. د ایران نیمه دولتي خبري اژان اسنا د بروجردی له قوله ویلي پولیسو د سلوواکیا شمیر اتباع د ایران د پوځي ځایونو د عکس اخیستلو پر وخت ونیول. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په وینا ایرانی مقاماتو په تیرو څو کلونو کې ځینې وختونه بهرني اتباع په ورته تورونو توقیف کړي دي. اژانس اتوی ایران پر اوسش کال د سلوواکیا بل تبه سی آی ای ته د جاسوسۍ په تور د څو اونۍ لپاره توقیف کړي وو، خو د تیر هوت په میاشت خوش کړ.
عبدالسمد حریفال ننګرهار په خپل سمیس کې لیکلي د افغانستان په ناامنۍ کې د دې هیواد ځینې عالي رتبه دولتي چارواکي هم لاس لري. پښتون شینواري په خپل سمیس کې لیکلي په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره شرایط آماده نه دي. سردار ولی نوید وردګ لیکلي چې د بند چک برق ولې نه جوړیږي، د اوبو او انرژي له وزارت څخه غوښتنه کوي چې دې مسلې ته توجه وکړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا: ټولو ښوونکو ته دي یو شان د هویت کارتونه جوړ سي چې هر وخت یې امنیتي ځواکونه په یوه او بل ځای کې نه ځوروي. سردار ولی نوید لیکلی د افغانستان په تجزیه کې خارجیان او داخلیان دواړه لاس لري. زیور له نیمروز څخه لیکلي چې له ملي شورا څخه غوښتنه کوي چې د مکلفیت دوره دې اجباري کړي، دا به د امن له ټینګښت سره زیاته مرسته وکړي. په داسې حال کې چې په مصر کې د حکومت ضد اعتراضونو زور اخیستی، واکمن اخوان المسلمین ګوند وایي چې مظاهره چانو یې په قاهره کې پر دفتر برید کړی دی. مظاهره چان چې د ولسمشر محمد مرسی د لوړې د کلیزې په ورځ واټونو ته راوتلي، د نوموړي د استعفا غوښتنه کوي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د مصر واکمن اخوان المسلمین ګوند وایي د حکومت ضد مظاهره چانو په قاهره کې د ګوند پر مرکز حمله کړې او ودانۍ په پتروړي بمونو او ډبرو وشتلې ده. پرون ماښامنۍ برید وروسته له هغه کېږي چې پرون له دې مخکې د حکومت ضد فعالانو په ټول مصر کې د محمد مرسی د ولسمشرۍ د لومړۍ کلیزې په مناسبت مظاهرې او اعتراضونه وکړل. د هغه مظاهره چان دي چې پرون په قاهره او نورو ښارونو کې واټونو تراوتلی وو او د ولسمشر محمد مرسی د استعفا غوښتنه یې کوله. اعتراض کوونکي په تیر یو کال کې د ټولنیز او اقتصادي حالت په ښېګڼه کې د حکومت پاتې راتلو ته ګوته نیسي. د اپوزیسیون اصلي ائتلاف په یو بیان کې له حکومت ضد مظاهره چانو غوښتي دي چې د ولسمشر مرسی تر استعفا پورې دي له واټونو څخه نه لري کېږي. یوه اعتراض کوونکي عالیا خالد وایي موږ اوس هغه ټکی ته رارسېدلی یو چې یا به موږ یو یا دوی. که خلک په اسانۍ سره میدان پرېږدي، بیا به نو ټول خلک خپلو کورونو ته ځي. ګنې هیڅ نو پېښ شوي، خو موږ نه پرېږدو چې هیواد مو د فنا کندې ته ولویږي. اعتراض کوونکو د قاهره په تحریر چوک کې په خپل شعارونو کې لیکلي وو چې مرسی او مبارک مساوي دي. حسنی مبارک د مصر پخوانی ولسمشر وو چې ډیر کلونه په واک کې وو، خو د 2011 کال په جنوري میاشت کې د خلکو لپاره پسې اعتراضونو وروسته د واک پریښودو ته اړ ووت. د مخالفو معترضینو غورځنګ وایي د مرسی د استعفا لپاره د 22 میلیونه خلکو لاسلیکونه راټول کړي. خپلواکو سرچینو دا رقم نه دی تایید کړی. په همدې حال کې راپور نه وایي چې د ولسمشر مرسی زیات شمیر پلویان هم واټونو ته راوتلي او دا ویره یې رامنځته کړې ده چې ښایي د دواړو خواوو ترمنځ اخوډه پېښ شي.
د مصر د وضعیت په اړه مو رپورټ اوریدئ. د سهارنۍ خبري مجلې وروستی مطلب مو د ژوند رنګونه دي.
د ژوند رنګونه
اول نمره تا واخله.
ما نوم حکمت الله د کندهار اوسیدونکی یم.
د خپل ژوند په اړه راته وایا، څه کوي، کاروبار دي، څه دي، ژوندۍ څنګه ده؟
زه خپل د دوا پروشي کاروبار کوم په کندهار کې، مشرکتي په کابل کې مونږ نمایندګي د چنای دوا شرکت کاروبار زه خپل کوم.
د چنای نوم نه خلک یو ډول لاسي ویرا غوندیم لري وای چې دیسی شي، یعنی د څنګه چنای نوم دی
ولا دا خدا زده یو نیم دغه خبره پسکیږي منګر چیرشار واخلو د چینا کارګر چې دی ډیر پارزان کاروبار کې نسبتا نور شد دغه ته کې پاکستان او ایران او غزات کې کارګری ارزان دي، دواوی ډیر ارزان جوړیږي. افغانستان کې ډیر مصرف لري، په افغانستان کې چنای هر شی چې دي ډیر زیات مصرف لري. موږ ته خلک چې دي ارزان شي ته ضرورت کوي. موږ ډیسپاسیبل سورن چې رښتیا سره وړو ده خو
خا سرنجونه دي.
سرنجونه
دوا خو نشته.
دوا نشته سر نه
سر ډیر راوړی
او سرجیکل سامان دي. دا اوس پهلن چې دي आवाज موږ سرنجو کاروبار کوو، چې رښتیا سره په خوا موږ دواو کاروبار کوو.
په خپل پسې چینته زی چانه راغواړی څه کوي
چې رښتیا سیز ما خپل رور رحمت الله دی هغه چاینا ته زی ورې مش خپل کمپنی لرو. هغه د کمپنی څخه راواردی تقریبا یو میاش مخ کې تللی وو. نو هغه د چاینا څخه د کی ز خپل چې امر د افغانستان کار کوم، هغه د چاینا د خارج کاروبار کوي.
کله نو نه تللی چینتا
ولا پهلن نیم تللی چینتا نیم د سعودي هیڅ نو وخت نیم تللی.
څنګه ما اول شروع کړ دا
کار؟ تقریبا موږ 15 کال مخ کې شروع کړ. ډیر اول ورختا او چې دا به څنګه سي، دا به موږ کم تاوان پیش سی اداس ډیر وخت تا چې بیا مشوره کوس دونه رته آسان دي چې هیڅ مشته مشکل نه لري. لکه کابل او کندهار ته چې زه د چای نه خارجي دغه ته چې زه دا رقم رته آسان دي.
او خرچي گیم خا
خرچي ماشاءالله به خښه خرچي په افغانستان کې ډیر مج دوا یو نور شانوم خرچي گی
دغه اغه څه وای نه پويګم. د ترافیک په بخیره کې خیر ده، کدي ملک په بخیره کې خیر ده. ایتاسم چې مریضان ډیری په خیر به می پکې کنه
ولا موږ غره شرکتي کاروبار دي. موږ خو چې داس نه چې اوسم دواخانو پر اړه لري دواخانو ولا دغه کوي کوشش کوي چې مریضان زیات په دوبه کې خونو په مریضان چې رښتیا سي زیاتیږي دغه کې سره
نو کله خدا نه وي چې خدای مریضان ډیر کې
نه نو زموږ له شرکتي کاروبار دی موږ نه وای چې دا ډیر څنګه دواخانو ولا خدای تزاری کې چې زه
دواخانو ولا تاسو نه اخلي کنه
دواخانو ولا اوس موږ څه اخلي خونو خامخا یو زموږ شرکت نه دی په افغانستان کې به هدا زیات شرکتونه زیات
شه مقصد کاروبار مخه دی ژوند مخه دی ور سره
ولا شکر الحمدلله ډیر زنی خوشاله یو ډیر زره دغه سره خوشاله
بس خوشاله اوسه ژوند
دې ډیر مننه تاسو
دا د ژوند رنگونه د اتو بجو په خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدلې سي اساسي او بشري حقوقونه او دورکو ازنو د لټي پروګرام اوس دویمه سهارنی خبری مجله له مصطفی